كلامه مالش.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. حکومت افغانستان از شرکت نمایندگانش در اجلاس چین در مورد صلح افغانستان خبر داده است. در این حال تحلیلگران می گویند آجندای این نشست باید زمینه را برای نزدیکتر شدن جوانب فراهم سازد و ترکیه می گوید خواهر ابوبکر البغدادی را دستگیر کرده است. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین روی نشست گفتگو کرده که در آن نمایندگان حکومت و طالبان اشتراک داشته باشند. مقامات ولایت ننگرهار از راه اندازی عملیات در ولسوالی بتیکوت خبر دادند. تحصن مخالفان سیاسی پاکستان در اسلام آباد امروز وارد ششمین روز آن شد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین روی نشست گفتگو کرده که در آن نمایندگان حکومت و طالبان اشتراک داشته باشند. این نشست برای گفتگوهای بین الافغانی پلان شده که قرار بود در ماه گذشته دایر شود. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به گفتگوهای بین الافغانی و اشتراک حکومت افغانستان برای رادیو آزادی گفت: لیست اشتراک کنندگان تقریبا در حالت تکمیل شدن است. این لیست خیلی جامع و قابل قبول همه خواهد بود. نشست بین الافغانی در چین از تلاش های صلح به رهبری امریکا جداست که اخیرا متوقف شده است. وانگ یی وزیر خارجه چین نقش حکومت و مردم افغانستان را در پروسه صلح این کشور مهم خوانده است. محمد اشرفانی تاکید کرده است که حکومت باید در رأس هر گفتگو با طالبان قرار داشته باشد، اما طالبان تا هنوز گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. مقامات ولایت ننگرهار از راه اندازی عملیات جستجو و تلاشی در ولسوالی بتیکوت خبر می دهند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت این عملیات برای تقویت امنیت در این ولسوالی راه اندازی شده است. عملیات مشترک در ولسوالی بتیکوت آغاز شده است. این عملیات به هدف از بین بردن مخالفان در منطقه را اندازی شده. تا این عملیات منازل تلاشی خواهد شد و مناطقی که نگرانی حضور مخالفان در آن وجود دارد پاکسازی خواهد شد. ولایت ننگرهار یکی از ولایات شرقی افغانستان است که در آن شورشیان طالب و همچنان گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت و حضور دارند. پلیس یونان 41 پناهجو را که اکثریت آنها اتباع افغانستانند در شمال آن کشور پیدا کرده است. به گفته مقامات یونان همه این پناهجویان در یک موتر یخچالی پنهان شده بودند و امروز در جریان بازرسی پلیس در شهرک زانتی پیدا شدند. بانک پلیس یونان شمار پناهجویان افغان را در این موتر مشخص نساخته، اما گفته است که به هیچ کس آسیب نرسیده است. به گفته پلیس راننده این موتر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شده است. یونان بعد از آغاز بحران پناهجویی در اروپا مهمترین مسیر ورود پناهجویان به این قاره مبدل شده است. به دلیل نزدیکی با ترکیه پناهجویان بیشتر راه یونان را انتخاب می کنند که خالی از خطر نیست و تا اکنون ده ها پناهجو در مسیر بحری بین این دو کشور غرق شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. تحصن مخالفان سیاسی حکومت پاکستان در اسلام آباد امروز وارد ششمین روز آن شد. بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می دهد که مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان که این تظاهرات را رهبری می کند شب گذشته گفت همه احزاب اپوزیسیون یک موقف مشترک دارند. اکرم خان درانی یک رهبر دیگر جمعیت العلما به خبرنگاران گفته است که رهبران اپوزیسیون در ملاقات با نمایندگان حکومت روی 4 خواستشان از جمله بر کناری صدر اعظم عمران خان تاکید کردند. اما در اعلامیه دفتر صدر اعظم گفته شده است که عمران خان درخواست مخالفان در مورد کنار رفتن از قدرت را هرگز نخواهد پذیرفت. عمران خان گفته است مخالفان خیشتنداری حکومت را ضعف و ناتوانی تلقی نکنند. تظاهر کنندگان به رهبری مولانا فضل رحمان به تاریخ 27 اکتبر از مناطق مختلف پاکستان به اسلام آباد رفته و از پنجشنبه گذشته تحصن را در آنجا آغاز کردند. ایالات متحده ای امریکا 9 تن از افراد مرتبط با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را در فهرست تحریم ها قرار داده است. وزارت خزانه داری امریکا امروز در یک اعلامیه گفت در بین این 9 تن لوید ریسیز ایران همراه با یک فرزندش و همچنان رئیس بخش قوای قضایی این کشور شاملند. استیون منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده ای امریکا در یک اعلامیه گفته است کسانی که در اطراف آیت الله علی خامنه ای قرار دارند و پالیسی های بی‌ثبات کننده ای او را دنبال می کنند در فهرست تحریم ها شامل ساخته شدند. این تحریم ها در 40 سال روز هجوم و اشغال سفارت امریکا در تهران به اجرا گذاشته شد. 4 نوامبر سال 1979 میلادی یک گروه خشمگینی از معترضان وارد سفارت ایالات متحده در تهران شده و بیش از 50 امریکایی را به گروگان گرفته بودند. و خبر آخرین که مقامات ترکیه از دستگیری خواهر ابوبکر البغدادی رهبر مقتول گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال سوریه خبر می‌دهد. ابوبکر البغدادی یک هفته قبل توسط نیروهای آمریکایی در شمال غرب سوریه کشته شد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. در یک ساعت آینده با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان از شرکت نمایندگانش در اجلاس چین در مورد صلح افغانستان خبر داده است.
ولید تقریبا در پوریدو پا حال کنید در گردنوانو تعلیف بدیر جامیوی و سولت با دماندون وارویب.
در این حال تحلیلگران میگویند آجندای این نشست باید زمینه را برای نزدیک شدن جوانب فراهم سازد.
کسانی که در افغانستان صاحب رسوخ هستند اونا در این شرکت بکنند که طالبان در وجود داشته باشه فرصت خوبی می باشه که مشکلاتی را که سبب ادامه جنگ در افغانستان شده او را با هم در بحث بگیرن.
ترکیه می گوید خواهر ابوبکر البغدادی را دستگیر کرده است. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان گفته که در نشست بین افغان ها در مورد صلح افغانستان در چین نماینده های حکومت شرکت می کنند. ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در همین مورد دیشب با وزیر خارجه چین صحبت تلفنی داشت. تا حال زمان برگزاری این نشست مشخص نشده، ولی مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود که این نشست پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دایر خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارم.
با عرض سلام، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که فهرست اشتراک کنندگان نشست میان افغانها در چین در حال نهایی شدن است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که نامهای نمایندگان حکومت، شورای ملی، فعالان مدنی و آگاهان سیاسی در این لیست گنجانیده شده است. آقای مینپال تاکید میکند که این لیست بسیار جامع است. او میگوید لیست نزدیک به تکمیل شدن است. این لیست جامع بوده و برای همه قابل قبول خواهد بود. در این لیست نمایندگان حکومت، احزاب، جامعه مدنی و شورای ملی اشتراک خواهند داشت. تعداد آن بعداً اعلام خواهد شد. هرچند دواخان مینپال در مورد تاریخ برگزاری نشست میان افغانها در چین چیزی نمیگوید، اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود که این نشست پس از اعلان نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور راه اندازی خواهد شد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 23 ماه عقرب اعلام شود. این سخنان در حال بیان می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شام روز دوشنبه با وانگی وزیر خارجه چین از طریق تلفن صحبت کرده است. در خبرنامه ارگ در این باره آمده که دو طرف در مورد نشست میان افغانها در پکن گفتگو کردند و وزیر خارجه چین درباره این نشست برای رئیس جمهور غنی معلومات داده است. در اعلامیه پخش شده همچنین گفته شده که آقای غنی و وانگی به نقش اساسی حکومت و مردم افغانستان در روند صلح تاکید کردند. گروه طالبان قبلا از اشتراک نمایندگانشان در نشست میان افغانها در چین سخن زدند. هرچند تا حالا در مورد اجندای نشست پکینگ جزئیات ارائه نشده، اما برخی منابع معتبر گفتند که این نشست متفاوت تر از نشست‌های پیشین خواهد بود. قرار بود که نشست پکینگ در مورد صلح افغانستان به تاریخ 29 و 30 ماه گذشته میلادی برگزار شود، اما به علت نامعلوم برای زمان نامشخص به تأخیر افتاد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسا میگن که آجندای نشست بین افغانها در چین باید زمینه را برای نزدیک شدن طرفها فراهم بسازه. دکتر عبدالباقی امین رئیس یک مرکز مطالعات استراتژیک هم به امی باور است و میگه که نشست درباره صلح افغانستان در چین باید دو طرفه، البته حکومت افغانستان و طالبان را به کاهش خشونت ها تشویق کنه. باز هم همکارم نسیم شفق در همین مورد با آقای امین صحبت کرده و در پاسخ به سوال در این مورد گفت:
من فکر میکنم چین میزبان بسیار مناسبی است برای گفتگو میان افغانها. اگر این مجلس به طور صورت بگیره که همه اطراف سیاسی کشور، جامعه مدنی و بعضی کسانی که در افغانستان صاحب رسوخ هستند اونا در شرکت بکنند، که طالبان در وجود داشته باشه، فرصت خوبی می باشه که مشکلاتی را که سبب ادامه جنگ در افغانستان شده او را با هم در بحث بگیرند و به یک خاکی که او نقاطی که با هم اتفاق دارند و او نقاطی که با هم سر اختلاف دارند از او جدا شوه و آجنداش مشخص بوده.
آقای امین، به حکومت افغانستان گفته که لست را نهایی کرده دی مورد و دی لست جامعه است و نماینده های تمام اقشار عضویت دارند. چی فکر میکنین به شمول حکومت افغانستان؟ چی فکر میکنین طالبا با توجه به موقف قبلیشان با اشتراک نماینده های حکومت افغانستان به حیث نماینده حکومت توافق خواهد کردن در نشست چین؟
این خو یک مشکل است در محادثات. خو ما فکر میکنم که اگر نرمش صورت بگیره و حکومت افغانستان هم با فشاری نکنه که حتما من حیث نماینده حکومت افغانستان دوج شرکت بکنه، بلکه من حیث یک نشستی که افغانها همه اطرافشان که حکومت افغانستان و این نماینده ها هم جزء از ملت افغانستان است و طالبان هم جزء از ملت افغانستان است و دیگر اطراف جامعه مدنی اونا همه شرکت بکنند و زیر این عنوان که این بنبستی که وجود داره چطور از او پیش برایم، بدون از اینکه اصرار صورت بگیره سر مواقف مشخصی یا هم پیش شرط های در این رابطه صورت بگیره، من فکر میکنم ما به این ضرورت داریم و این فرصتی بسیار خوبی است. به خاطر که اگر از یک طرف وجود امریکایی ها در افغانستان مشکل در راه صلح در افغانستان است و اونا آمادگی خیش را بیرون شدن.
آقای امین،
بله
ببخشید، آنچه برای حکومت افغانستان و نماینده های احزاب و جامعه مدنی و برخی حلقات دیگری که در این نشست قرار است اشتراک بکنه مهم است به نظرتان به خاطر موفقیت این نشست او چی است؟
چیزی که نشست میشه با موفقیت ببره او ای که آجنداش مشخص باشه و سر موضوعاتی که در آجندا است سری او به صورت منظم بحث صورت بگیره و این بحث هم به این شکل صورت بگیره که تمرکز در موضع گیری ها نباشه، بلکه مسئله را مطرح بکنن. مثلا ما اگر شکل نظام داریم، مثلا اگر تغییرات در قانون اساسی است، مثلا اگر وضعیت لشکر و قوت‌های طالبان و اینا به چی شکل در افغانستان شود و چی شکل یک مرحله موقت داشته باشیم نداشته باشیم، این مسائلی که اصلا مشکل ساز بوده و اطراف نظریات متفاوت داره، این مسائل را مطرح بکنن و اتو نباشه که حکومت افغانستان از یک موضع گیری مشخص دفاع میکنه، بلکه بیاین افرادی به اینجا وجود داشته باشه که بتونه بحث را ملی بکنه و این شکلی که افغانستان چطور میتونه از این بنبست بروه. من فکر میکنم که این فرصت خوبی میباشه که میشه نظرها را با هم نزدیک بکنه.
دکتر عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک قاصد بود. شنوندی عزیز، تا لحظات بعد برمی گردیم، ولی حال همکارم حمید حکیمی با چند خبر اقتصادی با شماست.
نخستین فارم پرورش گژدم در هلمند به هدف جمع‌آوری زهر این خزنده تأسیس شد. مسئولان ریاست زراعت هلمند میگویند که روی این فارم 1 میلیون افغانی سرمایه گذاری شده است. رفیع الله قلم، مدیر هماهنگی برنامه های زراعت هلمند، به رادیو آزادی گفت:
برای لومړی ځل په هلمند ولایت کې هیوادوال لړمان روزلو فارم جوړ کړی دی چې دا مهال شاوخوا 14,000 لړمان دوی تر روزنې لاندې نیولي دي.
آقای قلم میگوید که در مزرعه تا شمار کژدم های این فارم به 30,000 افزایش یابد و تولید زهر کژدم این فارم به 300 گرم در 6 ماه خواهد رسید. با گفته وی، ارزش 1 کیلوگرم زهر کژدم در بازارهای جهانی به بیش از 1 میلیون دلار میرسد. پیش از این در هرات نیز یک فرم پرورش کژدم ایجاد شده بود. وزارت زراعت افغانستان از راه اندازی سیستم نشانه‌های جغرافیایی برای محصولات زراعتی خبر داد. اکبر راستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید که این سیستم با کمک اداره زراعت و خوراکی ملل متحد راه اندازی شده و در حال حاضر تنها در هرات تطبیق می‌شود و در آینده در دیگر ولایت‌ها نیز آغاز خواهد شد. با گفته آقای راستمی، سیستم نشانه‌های جغرافیایی نخست محصولات زراعتی چون جلغوزه و زعفران را تحت پوشش قرار می‌دهد و در آینده ها دیگر محصولات زراعتی نیز تحت پوشش این سیستم قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت زراعت می‌افزاید: با تطبیق سیستم نشانه های جغرافیایی دیگر کشورها نمی توانند که محصولات زراعتی افغانستان را به نام خودشان صادر کنند. اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 13 پول، 1 یورو 86 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1 پوند 99 افغانی و 60 پول، 1000 ریال ایرانی 6 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
ببرک کارمل قبل از اینکه رئیس جمهور افغانستان شود، 1 سال در یک جنگل در چکسلواکیای سابق مخفی بود و 3 مرد افغان به هدف جستجو و قتل ببرک کارمل از کابل به چکسلواکیا فرستاده شده بودند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا یک گزارش مهم بین المللی. ترکیه گفته خواهر ابوبکر البغدادی، رهبر کشته شده گروه یا دولت اسلامی یا داعش، دستگیر کرده. یک مقام ترکی گفته که با دستگیری ای خانم معلومات بسیار مهم استخباراتی به دست خواهد آمد. موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده و در استدیوز. آقای عباس سلام و روز شما بخیر. خواهر البغدادی در کجا و تحت چی شرایط دستگیر شده؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. مقامات ترکیه میگن که خواهر بزرگ رهبر کشته شده گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی در ولایت حلب در شمال شرق سوریه در منطقه اعزاز که تحت تسلط ترکیه قرار داره بازداشت شد. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس از قول یک مقام بلند رتبه ترکی که نخواستن نامش افشا شوه نوشتند که میگوید خواهر 65 ساله البغدادی رسمی عواد با شوهر و عروسش روز 4 نوامبر با 5 طفل در حال دستگیر شدند که در یک تریلر یا یک کانتینر اقامت داشتند. درباره خواهر بغدادی معلومات زیاد در دست نیست و او آنقدر مشهور هم نبود، ولی مقامات ترکیه میگویند که شاید معلومات مهم استخباراتی در نزد او باشد.
خب بازداشت خواهر البغدادی چرا مهم دانسته میشه و چی پیامدهای میتونه داشته باشه؟
در این باره مقامات ترکیه که خبر بازداشت خواهر البغدادی را به رسانه‌ها تایید کردند، دستگیری او را برابر با یافتن یک معدن طلا مهم خوانده و پیشرفت بزرگ دانستند. هرچند دسمی عواد در رهبری داعش کدام نقش نداشت، اما مقامات ترکی امیدوارند که در مورد چگونگی فعالیت‌های این گروه معلومات زیاد استخباراتی را از او به دست بیارند. رئیس دفتر رابط رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان فخرالدین آلتون بازداشت خواهر البغدادی را یک مثال دیگر از پیروزی‌های عملیات ترکیه در مبارزه علیه تروریسم خوانده. ترکیه در اوایل سپتامبر عملیات هوایی و زمینی را بر علیه کردها در شمال شرق سوریه آغاز کرد. گروه کردهایی که در این منطقه سوریه تحت حمایت آمریکا فعالیت می‌کرد، با ادعای ترکیه یک جزء از حزب کارگری کردستان است که ترکیه گروه را یک گروه تروریستی حساب میکنه. ترکیه میگه این عملیات به خاطر تصفیه مناطق آغاز کرده و میخواه یک منطقه امن در اینجا تشکیل بده و 3.5 میلیون مهاجر سوری را که در خاک ترکیه به سر میبرند به این منطقه انتقال بده. بغدادی که از سال 2014 به ایسو رهبر گروه داعش بود، روز 26 اکتبر در شمال شرق سوریه در ولایت ادلیب در عملیات قوای خاص آمریکا کشته شد. بعد از کشته شدن و یک فرد دیگر به نام ابو ابراهیم الهاشمی القریشی بایس رهبر نو ایگرو تعیین شد. هرچند گروه داعش در چند سال اخیر در عملیات نظامی تحت رهبری آمریکا در سوریه و عراق کنترل خود از دست داده، اما ایگرو هنوز هم یک تهدید به شمار میره و به گفته مقامات آمریکایی داعش هنوز هم در عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای دیگر حضور دارد.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ببرک کارمل پیش از این که رئیس جمهور افغانستان شود، یک سال در جنگل در چکسلواکیای سابق مخفی بود. اسناد تازه افشا شده استخباراتی موجود در آرشیف پراگ مرکز جمهوری چک حاوی جزئیات زندگی مخفی ببرک کارمل 40 سال پیش از امروز است. STB یا پلیس مخفی چکسلواکیای سابق زمان ببرک کارمل که بعداً رئیس جمهور افغانستان شد نگهداری می کرد تا از قتلش به دستور رژیم کمونیستی سابق افغانستان مانع شود. 3 مرد افغان به هدف جستجو و قتل ببرک کارمل از کابل به چکسلواکیا اعزام شده بودند. جزئیات موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوین. رادیو آزادی. ببرک کارمل حدود 40 سال پیش برای تقریبا 1 سال در چکسلواکیای وقت مخفی بود. در زمستان 1978 تا 1979 میلادی رژیم کمونیستی افغانستان بر رهبری نور محمد ترکی گروه 3 نفری را برای یافتن و کشتن ببرک کارمل سفیرکبیر افغانستان در چکسلواکیا موظف کرده بود. مقامات چکسلواکیای وقت برای حفاظت جان کارمل و خانوادهش او را در یک جنگل در نزدیکی سرحد آلمان شرق مخفی کرده بودند. خانواده 6 نفری کارمل در حفاظت پلیس مخفی چکسلواکیا به سر می برد و بعداً در آسایشگاه در یک منطقه دور افتاده کوهستانی جا به جا شده و سپس در یک ویلای که زمان مورد استفاده اردوی شوروی سابق قرار داشت جا به جا شد. این جزئیات حیرت انگیز در دوسیه 370 صفحه‌ای STB یا پلیس مخفی چکسلواکیای سابق درج است که اخیراً از سوی حکومت جمهوری چک منتشر شده است. این اسناد برای اولین بار از زندگی مخفی ببرک کارمل و خانواده‌اش در چکسلواکیا پرده برداشته و از حوادث پرپیچ و خم قبل از رسیدن ببرک کارمل به قدرت در افغانستان حکایت می کند. اتحاد شوروی سابق بعد از اشغال افغانستان در سال 1979 ببرک کارمل را به حیث رئیس جمهور افغانستان در ماه دسامبر همان سال به کرسی نشاند. سوال مطرح می شود که چرا ببرک کارمل در چکسلواکیا مخفی بود؟ کارمل در ماه جولای سال 1978 به حیث سفیر افغانستان به چکسلواکیا آمده بود. چند ماه پیش از آن کمونیست ها در افغانستان در یک کودتای خونین به قدرت رسیده بودند. ببرک کارمل که رهبر یکی از جناح‌های چپ بود، به حیث معاون رهبر حزب کمونیست یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان تقرر یافت، ولی دیر نگذشت که اختلافات میان دو جناح رقیب این حزب یعنی خلق و پرچم بروز کرد. رئیس جمهور آن وقت نور محمد ترکی پاکسازی را در بین حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز کرد. صدها پرچمی و حامیانشان زندانی یا اعدام شدند و رهبران جنای پرچم به حیث سفیران به کشورهای دیگر فرستاده شدند. کارمل مدت کوتاه بعد از رسیدنش به پراگ پلان کودتا بر ضد ترکی را طرح کرد، ولی این پلان افشا شد. وی در آغاز سپتامبر از کرسی سفارت برکنار شده و دستور برگشت وی به افغانستان داده شد، ولی از برگشت ابا ورزید. این زمان بود که استخبارات چک سلواکیا ببرک کارمل را فرد مورد علاقه یافت. بر اساس دوسیه های استخبارات چک سلواکیا، ببرک کارمل گفته بود حیاتش در خطر است و با برگشت به افغانستان کشته خواهد شد. این اظهارات وی مقامات چک سلواکیای سابق را در موقف دشوار قرار داد، زیرا حکومت کمونیست چک سلواکیا از رژیم کمونیستی ترکی حمایت می کرد که خواهان دستگیری کارمل بود. حزب بر سر اقتدار کمونیست در چک سلواکیای سابق با ارسال نامه به سفارتش در کابل گفته بود کارمل تکلیف قلبی دارد که نیازمند تداوی دوام دار است. ترکی با اغزین پیام مریضی کارمل را دروغین خوانده و خواهان ارسال وی به افغانستان شد، ولی کارمل در چک سلواکیا مخفی شده و تحت محافظت شدید STB یا استخبارات چک سلواکیا قرار گرفت. بر اساس معلومات تازه افشا شده، 3 تن برای یافتن و کشتن کارمل از کابل به چک سلواکیا اعزام شده بودند. بر اساس این معلومات، این 3 فرد در نقش‌های یک معسل، یک تاجر و یک تورست به چک سلواکیا آمده بودند. اینکه ببرک کارمل چی وقت چک سلواکیای سابق را ترک کرد معلوم نیست. آخرین نامی که از وی در اسناد استخباراتی چک سلواکیا گرفته شده سپتامبر 1979 است، ولی خانواده وی تا فوریه 1980 در چک سلواکیا بود. بر اساس معلومات محرم KGB که توسط یک جاسوس فراری این نهاد افشا شده، یوری اندروپوف رئیس KGB به تاریخ 10 اکتبر 1979 اجازه یافت کارمل را از چک سلواکیا به مسکو ببرد. در 27 دسامبر همان سال نیروهای خاص روسی و واحدهای KGB ساختمانهای مهم دولتی در کابل را گرفته، حفیظ الله امین رئیس جمهور افغانستان و خانواده‌اش را در قصر تاجبیک کشتند. ناوقت همان شب یک پیام قبلاً ثبت شده ببرک کارمل از تاشکند در رادیوی کابل منتشر شد که وی در آن گفت امروز روز شکست ماشین شکنجه امین است. ببرک کارمل یک روز بعد آن وارد کابل شد.
پیام ها و نظریات شما
همین موترهای ویشی بسیار زیاد است و این اکثر اختطاف هاست، اکثر دزدی هاست، اکثر جنایت ها به این موترها میشه و برای اینا قانون مقررات هم ترافیکی را مراد نمی کنه. اکثر حادثات ترافیکی زیرات میشه از زمین موترها سیکلات، اینا قانون مراد نمی کنه. اینا وضع امنیتی ایرات به کلی خراب ساخته. از دولت خواهش میکنیم که نمین مترا را جمع کنه که در این ایراد یک ذر امنیت بار بیاره، گرچه که مناسب امنیت در این سه بسیار بسیار تبتلاش میکنه. تشکر از توجه کنم.
از ولسوالی سوزمقاله از ولایت سرپل تماس میگیرم. احمد زبیر هستم. صدای مراد معصلین برسانید. 3 روز میشه ما مردم آواره هستیم، تقریبا 3000 خانه آواره هستیم. هیچ به ولسوالی سوزمقاله معاصره است. اگر فکر کنید ولسوالی سوزمقاله سقوط کرد، تقریبا 3 ولسوالی سقوط میکنه. هیچ یک کمک بر ما مردم نمیرسه، هیچ نه مهاجرین نه دیگه نه دیگه. ما مردم سرباز هستیم اما کافی خونه هستیم. هیچ رقمی دولت هست، هیچ رقمی قانون هست. میشه که همین سالهای ما را با معصلین رئیس جمهور رئیس اجرایی بر از اینو برسانید که برای ما کمک کنند.
همین مستیده را بگیم همین گندم ها بسیار قیمت شده، باید که همین گندم ارزان شود. و مردم کاروبار نداره. دیگه مملکای کوهستانی سخت باش است از ولایت بدخشان. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات بعد برنامه افتبار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر داریم، ولی حال ساعت 1:30 از همکارم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین روی نشست گفتگو کرده که در آن نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت سیاسی طالبان اشتراک داشته باشند. مقامات ولایت ننگرهار از راه اندازی عملیات جستجو و تلاشی در ولسوالی بتیکوت آن ولایت خبر دادند. پلیس یونان 41 پناهجو را که اکثریت آنها اتباع افغانستانند در شمال آن کشور پیدا کرده است. تحصن مخالفان سیاسی حکومت پاکستان در اسلام آباد امروز وارد ششمین روز آن شد. ایالات متحده ای امریکا 9 تن از افراد مرتبط با آیت الله علی خامنه ای رهبری ایران را در فهرست تحریم های آن کشور قرار داده است. و مقامات ترکیه از دستگیری خواهر ابوبکر البغدادی رهبر مقتول گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال سوریه خبر می دهند. ابوبکر البغدادی یک هفته قبل توسط نیروهای آمریکایی در شمال سوریه کشته شد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لازادی رادیونه.
شماره از اعضای ولی جرگه می گویند که فساد در گمرک های کشور به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. در ازادی رادیو درنو آوریدونکو در عدالت اول فساد سره در مبارزه خبرونه تا خرق لست. زه حسیب الله تلاش در عبید الله عبیدی پا تخنیکی هم کاری در دیونه در عدالت اول فساد سره در مبارزه خبرونه تاسو تا ورنده کفم. در عدالت اول فساد سره در مبارزه در خبرونه دیونه موضوع در افغانستان پا گمرکونو که او پتوله که در افغانستان پا مالی وزارت که فساد شکایتونو ستونزو او لاستراورونو تا زنگلی شفیده. در دقیونه پا خبرونه که در افغانستان در مالی وزارت در گمرکونو در تخنیکی سنگی رئیس احسان الله کمال او د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون غړی سید عظیم کبیرزانی لمک سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ښاغلی کمل، تاسو خبرونه ته خره غلاست. غواړم ستاسو خبرګون د ولسی جرګې د دغه دعا په اړه باندې وپوښتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ستاسو ته، ستاسو تخنیکی همکارانو ته او ستاسو د طریقه هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس به فساد تاسو وګورئ، هر ځای کې چې تاسو وګورئ دغه اتهامات هم شته. مونږ د فساد نه سترګې هم نه پټوو، مشکلات شته، مګر هم په عین حال کې د وزارت مالیه رهبري دې ته متحده ده چې کوټلي ګامونه واخلي او فساد سره مبارزه وکړي، چې مونږ په دې اواخرو کې نمونې هم لرو. که تاسو وګورئ، تاسو سره معلومات هم د میډیا سره مونږ شریک کړل، په فیسبوک د لارې، د تلویزیونو د لارې، د رسنیو د لارې. په دې اواخرو کې مثلا مونږ مثالونه درلودل، په میدان هوایی کې مونږ موبایلونه ونیول، مونږ تنفیزي عملیات زیات شوي دي چې په هغې په نتیجه کې مو بعضې موټر مونږ را وګرځول او ومنیول او ومکتل چې په هغې کې زرې موټر ځای په ځای شوي وو د ټایرو پر ځای. هغه مونږ ونیول او مسؤولین هم څوک چې چا چې تخلف کړی وو د قانون منګولو ته مو وسپارلو. نو بیا هم هیوادوالو ته مونږ ډاډ ورکوو چې رهبری د وزارت مالیه متحده ده چې د په فساد په وړاندې مؤثره ګامونه واخلي، او نتیجه مونږ او تاسو وینو چې د یو کال نه تر بلې د مونږ د عوایدو کچه لوړیږي. او دا د هماغه د مونږ هغه د فساد په مقابل کې هغه ګامونه چې مونږ کوم اخلو د ماغه پایله ده.
ډیر ښه، خو تاسو ویلي چې مخه شوې دي، نو دا متناقض له هغه څرګندونو څخه دی چې ولسي جرګه یې لدی خو یو چې تر بل هر وخت په بېمخینۍ توګه باندې په ګمرکونو کې فساد زیات شوی دی، نو یعنی کولی شو د هوایي ډګر کې د یو څو موبایلونو نیولو یا هم د یو دوه موټرو نیولو ته یو لویه لاسته راوړنه وایو، په داسې حال کې چې ډېری پیسې یا هم په میلیونونو افغانۍ یا نور اثر له لاسه وځي او د دولت ملي بودیجې ته نه رسیږي.
دا کوم مثالونه چې ما در کړل دا ما د مثال په توګه تاسو ته وویل، مګر موږ نور موارد هم لرو چې په هغه کې په نتیجه کې خپل د ګمرکونو مسؤلین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي، یا هم سرنوالۍ ته معرفي دي، او یا هم د بعضې د دوسیو په نتیجه کې دوی د خپل کار نه منفک شوي دي. مونږ هغه غم لرو، ما ونه غوښتل چې ډېر په جزئیاتو لاړ شم. د مونږ د مشکلاتو نه سترګې نه پټوو، مشکلات شته او کوشش کوو چې د دې مشکلاتو مخنیوی وکړو.
کولی شئ تاسو ارقام ووایئ چې څومره کسان تاسو لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي، څومره لاسته راوړنې مو درلودې، څومره قضیې درج لري، او څومره مو د دې لارې نه یوازې د دې څخه چې د فساد څخه مو مخنیوی کړی وي عواید مو ترلاسه کړي؟
د دې هغه نه ما سره دغلته هغه شته، مثلا مونږ د تنفیزي عملیاتو په ترڅ کې چې کوم موټر مونږ راګرځولې دي، مونږ تقریبا په 100 میلیون افغانیو په حدود کې په سږ کال پاته نوي کال کې په دا 13 میاشتو کې مونږ عواید درلودل چې بیر نوي
څو قضیې وي څو موټرو.
دا به درته دقیق ونه وایم، که بیا تاسو چیرته ډیر دقیق او په جزئیاتو معلومات په کار وي بیا کېدای شي چې زه تاسو سره شریک کړم. تاسو بیا کېدای شي
دغه مشخص وي چې په کومو ولایتونو کې یا کومو بندرونو کې یا کومو ګمرکونو کې.
د مونږ ډیر عملیات چې کېږي د کابل په څلور دروازو کې کېږي، ځکه د تجارت هم ډیر په کابل باندې متمرکز دی نسبت د ولایت. خو مونږه بعضې قضیې لرو، مثلا په قندار کې هم لرو، په هرات ولایت کې هم لرو، چې په هغې په نتیجه کې مونږه تقریبا 8 نفره د هرات ګمرک مسؤلین په شمول دی معاونین وي مونږه مرکز ته د تحقیق دپاره راوغوښتل، او اوس هم قضیه د څېړنې لاندې ده، او کله چې د هغې نتیجه نهایي شوله مونږه به نتیجه تاسو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه آقای کبیرستانی، به برنامه بسیار خوش آمدین. موضوع اساسی بحث ما ادعاها و مواردی که شما یعنی در کل در جلسه عمومی ولسی جرگه یادآوری کردین که در گمرکای افغانستان فساد به شکل بی پیشینه افزایش یافته، این ادعاهایتان برخواسته از چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست شما مهمان عزیز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشد، تشکر از شما. ادعایی که از آدرس پارلمان افغانستان مطرح شده، خب اونا هیئت اداری هستن، اما من عنوان وکیل از آدرس خود صحبت میکنم،
همچنان عضو کمیسیون مربوطه.
بله بله، من منشی کمیته مالی و بودجه هستم. در این شکی نیست که متاسفانه در ادارات افغانستان به خصوص در گمرکات افغانستان فساد هست و فساد بیداد بکن. نمونی ار که خواسته باشیم بگیم، در اول سال مالی وزارت مالی متعهد شده که عواید خود 209 میلیارد پیش بینی کرده و در ختم سال مالی این پیسه از منابع عایداتی که یکی گمرک هست، یکی گمرکات افغانستان هست، جمع آوری کنه. اما متاسفانه با این که ما در ختم سال مالی قرار داریم و 40 روز دیگر از این سال مالی مانده، اینا 165 میلیارد عاید کردند. اگر فرض به این بگیریم که در 40 روز آینده اینا روز 500 میلیون باز اگر چی ما امروز همراه معین بخش گمرکات هم جلسه داشتیم در کمیته خود در کمیسیون خود، اونا گفتن که ما در روز 500 میلیون کوشش میکنیم که عاید داشته باشیم تو این سقف بالا بره، اما باز هم با تمام تلاش خود بکنن، فکر نمیکنم که بتونن اون مرز 209 میلیارد پره کنن و فشار بسیار زیادی که نقدینگی وجود نداره و اینا شاید از منابع ارزی دیگر استفاده کنن. شما مشکل اساسی که به فکر میکنم که بحث فساد در گمرکات بیشتر ساخته، بحث فضای انتخاباتی است. این فضای انتخاباتی بدان مفهوم که افراد فکر میکنند که شاید افغانستان به طرف بحران بره و از این فرصت موجوده استفاده بکنند، از هر طریق ممکن در پی کسب منافع باشند و فساد دست بزنند. بسیار واضح هست، من چندین بار همراه مسئولین وزارت ملیه که نشست داشتیم، من از اونا خواستم که شما بسیار ساده وقتی که قانون وجود داره که میگه شما ثبت دارایی‌های افراد رو بکنین، شما آمدین تا حال وزارت محترم ملیه از کارمندان خود به صورت صحیح ثبت دارایی‌های نشده، هیچ عقل سلیمی رو نمیپذیره که یک فردی که 10,000 افغانی معاش داشته باشه، شما حداقل من از گمرک هرات بره شما میگم سفرهایی که اینا به جمهوری اسلامی ایران در هفته دو بار میرن، در ماه 4 بار میرن، به معاش 8,000 افغانی تکاپو بکنه، یا خانه های چند منزله که میسازن و موتورهای بیشتر آخرین سیستمی که سوار میشن، و این متاسفانه این نمیتونیم نگیم آفتابر به دو پنته کسی نمیتونه بره پوت بکنه، واضحا وجود داره. اما این که در این اواخر چرا زیاد شده، می علتی و فضای انتخاباتی میبینم که انتخابات متاسفانه این فرصت رو برای بعضیا وجود آورده و حتی در زمانی که کمپاین های انتخاباتی هم بود از بعضی مسئولین شنیده شد که به خاطر که ما اولویت ما فعلا پرداخت به مسائل انتخاباتی است، کمتر به این قضیه توجه کردن. ثبت دارایی های افرادی که در گمرکات افغانستان کار میکنند و به صورت بیچرفانه نظارتی که صورت بگیره توسط پارلمان، توسط رسانه ها، بسیار واضح میسازه. من بر اساس یک منبع موثق برای شما میگم که بعضی از کارمندان گمرک ماها معاش خود از بانک که وقتی حواله میشه نمیگیرن. وقتی شما بسیار ساده مراجعه بکنین به سیستم بخش، یک بخش خاص داره سیستم بانک های ما، شما اونا اطلاعات افراد رو دارند و اکثریت نه دی از کارمندان گمرکات افغانستان هیچ به دنبال معاش خود نمیرن، و این اگر شما معاش نمیگیرین پس یعنی شما هم تاجر هستین یا یکی که سه میراثای خانوادگی رو خرج میکنین. خب این واضح است که متاسفانه در ادارات ما، متاسفانه به خصوص گمرکات ما، فساد بیداد میکنه.
درست، مطمئنم که شما روی تمامی وزارت مالی به خصوص بخش گمرکات هم نظارت خود دارین و وظیفه خود انجام میدین. در مشخص در موردی که شما در نشست عمومیتون ادا کردین بر اساس کدام موارد بود دقیق؟ یعنی یکی خب بحث کلی موضوعات انتخاباتی رو گفتین، بحث عمومی معاشات و ثبت دارایی ها و موضوعات دیگر رو گفتین، در کل مشخصا موارد را دارین که اگر وزارت مالیه به خصوص ریاست گمرکات بخواهد، معینات گمرکات، که شما بر اساس کدام موارد میگین که فساد به شکل بی پیشینه افزایش یافته؟ بگین که خب 1, 2, 3, 4, 5 اینی موارد است که ما میتونیم بدونیم.
یک پین آمدن اوائد.
درست.
یک بس دیگه شکایات مردم هست، موکلینمو شکایاتی که میکنن، برخوردی که در گمرکات صورت میگیره، قاچاق کالا به صورت زیاد افزون شده. نمیفهم که میشه یک سوال تکنیکی چرا پرسان بکنین که حداقل شما در بازار افغانستان کالای به نام ریدبول میبینین.
بله.
مراجعه بکنین به سیستم دیتابیس چند کانتینر مثلا ریدبول در طول همین 4-5 سال گذشته اینا ملیات گرفتن، و اگر ثبت بود حداقل این نشان میده که یعنی هیچ چیزی به نام، حتی دوستی امروز میگفت که بعضی از مواد در برعکس او چیزی که هست و این ثابت شده.
درست.
مثلا داخل موتر به نام یخچال، یخچالای کنه اونجا راپورت داده بودن که ما چی میکنن، این گمرک کرده بودن، اما وقتی دروازه رو باز شد دیگه مواد داخل بیرون شد.
درست.
و این نشان میده. اما آنچه که از آدرس پارلمان افغانستان مطرح شده باید یک بحث بدانیم که هیئت اداری بگه، اما ما به عنوان کمیسیون اختصاصی که مسئولیت ما مستقیم هست به خاطری که کارهایی رو باید انجام بدین، فعلا ما در کمیسیون مالی و بودجه روی قطعیه کار میکنین، گزارش بررسی و سطح سال مالی آمده بود، قانون در افغانستان بانک باید پاس بشه، قانون عایدات عواید بر مالیات بر عایدات رو کار میکنین و قانون خود گمرکات رو کار میکنین، تا حال از آدرس کمیسیون ما تیم نظارتی که حق ماست و حق قانون تسهیل شده به گمرکات نرفته و این را باید مکتمان نکنم که این حقیقت را باید اظهار بکنم که ما شخصا از آدرس کمیسیون خود تا حال به صحنه نرفتیم که بیایم و بر اساس چیزی که میخوایم بسازیم که میکانیزمای نظارتی است، چیزی که من باورم هست که نظارت میریم بعد میکانیزمای نظارتی داشته باشین و او وقت بعد از اینکه ما رفتیم و دیدین و اسناد خودم رای میدیا و رسانه شریک بسازیم.
بسیار زیاد تشکر. موضوعی که پیشترم شما یادآوری کردین 209 میلیون هدف تعیین شده، میلیارد افغانی هدف تعیین شده برای جمهوری عواید سالانه بوده، اما 165 میلیارد عاید به دست آوردن و یک نشانده، خدا کنه اشتباه نکنم، اینا باید روز 572 میلیون افغانی عواید داشته باشد. اما حالی که براتون میگن که ما در چند روز باقی مانده کوشش میکنیم که ایده به 500 میلیون برسانیم تا که همون سطح باقی مانده عواید هم تکمیل شود، فکر میکنین برای شما قابل قبول بوده و تا مثلا اینا ای کار بکنن؟
نگرانی ما در کمیسیون همی بوده، به این خاطر ما امروز همراه مسئولین نشستیم و قرار به این شد که همراه معین مالی و اداری وزارت مالی هم نشست داشته باشیم. امروز ما بخش معین گمرکات را همراه خود داشتیم، اونا وعده سپردن. ما هم خوش میشیم که دولت افغانستان بتانه و چیزی که پیش بینی شده کمی بکنه و سقف ما کمبود نداشته باشیم. این آرزوی ماست که بتونه همین سقف خود پر بکنه، به خاطری که بر اساس بودجه پیش بینی شده ما پلان ریختیم و وزارت ها پلان خود طرح کردن. اکثریت وزارت ها، امروز مثلا ما وزارت زراعت رو با خود داشتیم، وزارت ببخشید انکشاف دهات رو با خود داشتیم، اونا از بحث این صحبت داشتن، نگرانی این ای بود که وقتی به مراجعه میکنن به وزارت مالیه مشکل نقدینگی و ای که پول وجود نداره و قراردادی ها اونا رو خیلی تحت فشار قرار دادن، این مشکل وجود داره و چه بسا اگر نتونن سقف رو پر بکنن، باز اگر از منابع ارزی یا منابعی که ذخیره شده اینا 15 تا 20 میلیارد باید از اونجیر پر بکنن، یک باز ما تورم خواهیم داشت و از طرف دیگر کنترل قیمت دلار در بازار داریم، چون اون 8 میلیارد دلاری که در بانک‌های جهانی ذخیره داریم از اون پول ما استفاده بکنین باز مشکل دیگری، باز شاید احتمالاً نرخ دلار بالا بره. به هر حال این مزلر باید مدیریت بشه، یک از نگرانی‌های ماست.
تشکر خغلی کمال. تاسو څنګه وایئ چې مثلا موږ لاسته راوړنه درلوده، موږ د تیر کال په تناسب باندې عواید زیات شوي دي، په داسې حال کې چې تاسو هغه اصلي هدف چې ورته ټاکلی و دا مو پوره نه شو کړی او دا د دې لامل شو چې ډېری ادارې په هغه لاره چې باید نه وای تللې، یا هم ستاسو دغه پلان د دې لامل شو چې هغوی لویې ستونزې سره مخ کړي؟
مننه د جناب وکیل صاحب نه مننه کوم. شاید دا به وایو چې په بعضو مسایلو کې د دوی تشویشونه په ځای دي او په بعضو مواردو کې هم زه به کوشش وکم چې وضاحت ورکم د خپلو وطنوالو ته. تاسو وګورئ د انتخاباتو بس د افغانستان غوندې مملکت کې واقعا قابل تشویش دی. دا کوم حق او امنیتی وضعیت چې مونږ لرو، د مونږ مشکلات چې د خپل ګاونډیانو سره دي، نه بستر کې نه پټو، کوم اقتصادي وضعیت چې دی په دې مملکت کې، نو انتخابات کو غواړي کو نه غواړي خامخا په ټولو اداراتو باندې په خصوص په ګمرکاتو باندې دا تاثیر اچوي. او دا تاثیر دا خو یو اتهام دی چې دغه فساد په دغه ماین وخت کې غکېږي چې دا باید کاسناد وي، مونږ په خدمت کې یو. خو دغه تا باز د تجارت باز دی چې په دغه موقعی کې تجار هم د تزړه نه خکوي چې خپل مال خپل سرمایه بند کې خپل مال دغه تر اوړي، مونږ اواید هم دغه تجارت د محصول نه دی.
کله چې تاسو 209 میلیارد هدف ټاکه، هغه وخت مو د انتخاباتو په اړه فکر نه وکړي چې دغه یو احتمالي ضرر مونږ امکان لري د اواید په ټولولو کې ولرو؟ یعنی باید پلان تاسو هر رخیز وای په دې برخه کې.
مونږ دغه په دغه پیشبینی در ټول مونږ په نظر کې نیسو، او دغه کله چې مونږ په ټارګټ هم تاکو، مونږ د وزارت مالی رهبری د IMF سره په ګډه په دې باندې هاډرخیزه تخنیکی باس کوي، ټول جوانب او ټول مسایل دوی په نظر کې نیسي. هغې نه بعد دغسې یو هدف ټاکي چې هغه د
تحصیل وړ وي. اوس تاسو وګورئ د مونږ عواید د پرسوخ کال نه تقریبا مونږ د تفاوت پاین زمان کې یولس میاشتې او څو ورځې چې تقریبا دا دولس ورځې چې دا د یولسمې میاشتې دي. دا که مونږ او تاسو وګورو تقریبا د حدود دولس دیارلس میلیارد افغانۍ تفاوت دی چې مونږ ډېرې راټولې کړې. مونږ تر اوسه پورې یو سل پنځه شپېته میلیارد افغانۍ راټولې کړې او دا متباقي تقریبا درې پنځوس ورځې چې د رخصتۍ چې ترې وباسي درې پنځوس ورځې چې پاتې کېږي، مونږ خپل هر اړخیز پلان رئیس صاحب جمهور ته د جمعې په ورځ ورکړلو. رهبری د وزارت مالیې ورسره کېناسته چې په دې کې دومره مقدار به د ګمرکاتو د ادرس نه تحصیلېږي او دومره د عوایدو د ادرس نه او دومره هغه د غیر مالیاتي اداراتو نه دا نور ادارات چې خپل خدمات وړاندې کوي د دې د ادرس نه به تحصیلېږي. چې رئیس جمهور ته که تاسو په جریان کې وایي مننه یم وکړله او مونږ دغه پلان دی که چیرته مثلا مونږ وکولی شو، خصوصا هغه ادارات چې مونږ ته بغیر مالیاتي ادارات چې دي مونږ ته عواید راټول کړي، شاید مونږ د دوه سوه اووه میلیارډو پورې عواید راټول کړو. خپل هغه ټارګټ کوم هدف چې مونږ ټاکلی هغې نه مخکې ځو. خو یو څو نورو موارد ته به هم زه اشاره وکړم، ځکه دغلته اتهام وارد شولو چې دا د ثبت ادارې موضوع ده. رهبرۍ د وزارت مالیې ټولو ادارې ثبت هغه چې نظارت پرې کېږي، ځانته میکانیزمونه او مربوطه ادارات لري، دوی ورباندې باید نظارت وکړي. یو موضوع د معاشاتو موضوع ده. اوس د وزارت مالیې د کارمندانو معاشونه شکر هغه شپږ زره نه ده. وزارت مالیې د کابینې د طریقه یو لایحه پاس کړه ده په شروع د نوي میلادي نوي مالي کال کې، چې په هغې باندې هغه معاشونه د بست پر اساس تنظیم شوه، یعنې د لوړو رتبه کارمندانو معاشونه یې راټیټ کړل او د کوم مامورین چې څلورم او پنځم او په کته بستو باندې کار کوو د هغې معاشونه جګ شول. د قاچاق موضوع دغلته یاده شوله. تاسو وګورئ هغه موارد چې په ګمرک راځي هغه هېڅ امکان نه لري چې هغه قاچاق شي. صحیح، دغلته قاچاق د نورو اداراتو مسؤلیت دی. مثلا د امنیتي ارګانونه باید مونږ سره همکاري وکړي، هغه محمولی چې د محصول نه تختی یا په قاچاقي لارو مملکت ته راوړي، دا ټول دوی سره کرو کې شته، دوی ته لارې معلومې دي. دوی باید مونږ سره همکاري وکړي، دا موټر راوګرځوي ګمرک ته راولي تر څو مونږ ورسره قانوني چلند وکړو. او بل د تغیر جنس موضوع ده. بلې هم په ګمرکاتو کې دا یو جدي مشکل دی، خو مونږ ورته هغه هم کړی بعضې میکانیزمونه د لاس لاندې ونیول، لکه دا بیل ټیم چې لغوه کړل.
مطمئنا د ټولو برخو ته په تفصیل سره راشو. ستانگزی صاحب له هرات نه د ټلیفون په کرخه دی، دوی پوښتنه لري. ستانگزی صاحب خبرونه ته خره غلاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تراش صاحب تاسو قدرمنو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه. نصرت الله له هرات ستانگزی له هرات ولایته. البته موضوع غوره کړی ده میلمنو، مننه کوم چې په اړه باندې دا وضاحت نه ورکړل. په دې وروستیو کې موږ د بعضې اصلاحات شاهدان وو. همداسې یو د ګمرکاتو قانون کې بعضې اصلاحات راغلل، قانون بروز شو، نوی شو، بعضې وضاحتونه مدرن او معیاري شول، او ما بعضې مشکلات په خپله قانون کښې هم دي موجودې چې هغه نه دي حل شوي. په هغه کښې مثلا بعضې موارد لکه طرزالعملونه جانبي، هغه نه تر اوسه پورې نه دي وضع شوي چې د انکار د شفافیت او د ښه ډول مخته وړلو په خاطر باندې لازمي دي. د بلې خوا نه دلته بعضې تخلفونه او جرائم وویل شوي دي چې په خصوصا اداري بخش کښې د یو سلو نه شپېتمې مادې نه وروسته تر یو سلو نویمې مادې پورې دلته ډېری جرائم نقلي جرمي وضع شوي دي. که چېرته په دغه اړه باندې داسې یو جدي اقدام هوښیار باندې وشي دا دي. له بلې خوا نه اصلاحات داسې په ګمرکونو کښې راغلل، هغه داسې وو چې مثلا وویل شو فزیکي د پیسو فزیکي شتون له منځه ولاړه، بانکي سیستم شو، دا یو ښه نوید ده چې دې باندې ټینګار وشي. له بلې خوا نه پوښتنه مې دا وه ده چې دغه لازم ده په ګمرکاتو کښې چې د کیفیت د تعین په خاطر باندې بعضې نورمونه په نظر کښې ونیول شي، په دې کښې څومره کار شوی ده؟ بل موږ شاهد په هرات ولایت کښې چې ګمرک له ښار نه انتقال شو اسلام قلعه ته، چې دلته بیا ډېر شکایتونه وو چې حتی همدا مسله باعث چې دې سوله چې د دولت عواید ټیټ شي. آیا دا مفید واقع شوله که نه؟ په دې کښې په اصطلاح محاسبات اشتباه شوي وو. او تر ټولو مهمه خبره چې د پارلمان خبرداني صاحب نه پوښتنه لرم، هغه پوښتنه مې دا ده چې پارلمان صحیح ده، موږ فساد منو په ګمرکاتو کښې شته، اما تر ډېره چې موږ کتلي دي زورواکي دلته دخیل دي، خصوصا د اموالو په قاچاق کښې تر ډېره د پارلمان غړي. څومره کار شوی ده په خپله په پارلمان کښې چې دغه د پارلمان غړي په متحدانه عمل وکړي، له قاچاق ځان لرې وساتي، د ممنوعه اموالو له ورود نه ځان لرې وساتي، د خپل پارلماني مسؤلیت نه ناوړه استفاده ونه کړي، لکه موبایلونه، لکه مثلا نور تلاجات یا زیورات دا دوی د لارې نه راانتقال نه کړي. په دې اړه باندې د دوی څومره تعهد ده؟ او مننه.
اول به تاسو مهرباني وکړئ ځواب ووایئ، بیا به ښاغلي کبیر صاحب.
مننه ستانکزی صاحب، د تاسو سوالونه جامع وو. البته مشکلات شته، لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل، مشکلات موجود دي په ګمرکاتو کې، مګر مونږ بابا ګامونه دغلته اوچت کړي تر څو په ګمرکاتو کې اصلاحات راولو، چې یو د هغې نه هم د قانون تعدیل و چې په 95 کال کې دغه تعدیل شو، او د هماغې پر اساس د مونږ کوم طرزالعملو چې د تعدیل ایجاب کولو طرزالعملونه مونږ تعدیل کړي دي. اوس هم مونږ یو کمیټه توظیف کړې ده د دې دپاره چې بیا یو کره کتنه وکړي په دا ټولو طرزالعملو، تر څو که کوم طرزالعمل کې مشکل موجود وي یا دا چې دغسې په وارد پکې ځای پر ځای شي، تر څو دا شفافیت په ګمرکاتو کې زیات کړي، هغه پکې ځای په ځای کړي. بل د تخلفاتو موضوع تاسو یاده کړه، بلې هو تخلفات هم شته. مونږ په 196 او 191 ماده کې بعضې موارد هغلته اشاره شوي، تر څو هغلته هغه جرایم یو چند او دوه چند او پنځه چند پورې هغلته جرایم وضع شوي دي، نقدي جریمې. خو هغه هم هر قضیه فرق کوي، هغه د قضیې ته په کتو سره هغلته تصمیم اخیستل کېږي.
دوی دې موضوع ته وضاحت ورکړ، خو یوه غوښتنه یې درلوده، هغه ده چې دغه مورد د جدي ونیول شي، یعنی دغه مورد جدي تطبیق شي. قانون شته، طرزالعمل شته، جریمه هلته ټاکل شوې ده، مشخصه ده، خو تطبیق اساسي ستونزه ده.
خو مونږ فکر کوو چې مونږ کوشش کوو چې قانون مونږ تطبیق کړی، او بیا هم کوشش کوو چې دا قانون 100% 100% تطبیق شي. که چیرته دوی کوم داسې موارد لري، مونږ یې په خدمت کې وو اسنادو سره، او کېدای شي چې مونږ ته مراجعه وکړي، یا د مونږ به خپل د شمیرې اړیکې شمیرې ورسره شریکې کړو، د کولای شي چې مونږ سره به تماس ونیسي. کوم خاص مورد وي، مونږ په خدمت کې، مونږ به په هغې مورد ورته ځواب ووایو او هغه به تعقیب کړو. او بل دا د فزیکي پول یا د تطهیر پول موضوع ده. اوس مونږ کوشش کړی چې دغه حل شوي، دا تطهیر پول جلوګري، د تطهیر پول مقرره وه، دا پاس شوله، او هغه مخنیوی هم د ګمرکاتو مربوط کېږي. مونږ هغلته ورته طرزالعمل هم لرو، انشاءالله په دې برخه کې کوم مشکل نشته. بل یو اخیری موضوع ده، د تعین د کیفیت ده. البته دا کیفیت تعین چې دی، دا مونږ نه کوو، دا نور مربوطه اداره دي چې په ګمرک کې حضور لري، لکه وزارت صحت عامه، محیط زیست، یا انسا، او یا تصدی د مواد نفتی. هر څوک هغه مربوطه هغه کې چې دوی کله تایید کړه، مونږ ته راځي د تعین مراحل دپاره.
بحث قانون گمرکات فعلا تحت کار ماست،
درست؟
پس شاید برای هفته های آینده ما به خیری ره از جلسات مشترک که بگیریم رو ببریم به تالار عمومی، و یه وعده ماست که انشاءالله از این قانون پاس بشه. بحث معاشی که میگفتم که نمونه تن 8000، بحث نبود که شما بیاییم به 20000 افغانی هم بیا کارمند خود معاش بدین، محاسبه کنیم. ماه 4 بار به ایران بره، هیچ محاسبه منطقی نمیپذیره. و ایل اندالله بگین واقعا به می معاش که شما دولت میپردازه گزاری خود نیکنه، اندالله بگین. یکی چیزی میگین باز ما و شما بحث دیگر ها میبورید.
یک مداخله بکنم. سوال من به تنبال موضوعاتی که شما اشاره میکردین این بوده که از دور میز رسمی بگذاریم، واقعا بگویم وقتی میگن که کارمند گمرک هستم یک واه واه داره، به این معنا که این موضوع بسیار جدی هست و نمیتونیم میره خلاصه بکنیم که با اون معاش. من مطمئن هستم که آقای کمال این موضوع را تایید میکنن که یک چیز جدی وجود داره و باید جز از موضوع رسمیات باید تایید شد.
قبول هستی، قبول است. یک بحثی که بیایم جناب استانگزی سه مطرح کرد، نه هم بحث زورمندار. بله، با انتقال گمرک و خود از شهر هرات به اسلام قلعه، ما باورم نیست که گپ تفاوتی در عاید عاید نباید بشه. شما بند آب را از یک قسمت گرفتین، بردیم جلوتر بسته کردین، و این کار نیکیست. اما ای که اونجا زورمندا هستن، بله یک قوم های هستن اونجا زور میگن، ما موافق هستیم، امرای مهندسی هم صحبت کردیم، ما گفتیم هم که از آدرس پارلمان افغانستان شما لیست زورمندا، لیست کسانی که در اونجا مالا را شب قاچاق میکنن، اما این قاچاق بدون همکاری یک کارمندان گمرک و مسئولین هم که مسئولین امنیتی امپاسیبل غیر ممکنه.
بسیار تشکر آقای کبرسانی و آقای احسان الله کمال. در نوریدونکو تراتون که خبرونه چه به یوزل بیاس تاسو به خدمت کی حاضریکو علامو مطلب.